وی ویرون کی پیښه کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې د مین په چاودنه کې پرېستی وې.
اوتم یو لوی سړی دی، د سړی په خېش کې وی وم دا دی ولی په خېش کې دی ورور. ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای، دا خو د وطن ژوند دی جانې، پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی وسله کته باره مې بخار کړه، باره دا خیر دا لوکان د اثرات کته سړی ناست دی په مټر کې، مټر چلی پښې نه ایو خیال ور ځوان کوم بوکو الا توبه مې الای زما زمن په ما داسې وای نه کنه په ما نه ما کنه له ما و تا تر مخ وژنه و زه مرګ غواړم، د دې په جېته مرګ نه غواړم.
د زرګري داستان د همدې ځای پیلېږي. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپین سرې مور یې نارامه کړې ده. زرګره چې هر ورځ د نامنو یو جنګونو شدت ګوري وایي هر شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره یوه راکښېنې وایي بیبي ویښه یې وم وکړې دغه یم زه ویښه یم نه راځي خوب نه راځي نو څه وکړم خپل د عیال په غم یې وړم چې هر ځای ټاکسي ځینمې داسې داسې لایم ته کښ پرته یم چې ګرده ماتار یارې وای دا بیبي څنګه ځوانه پاتې یا به ستا پر درګاه ناست یم یا به تر درګاه ناست یم بار
که څوم د طالبانو او امریکا ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د 9 نیټې تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیلې ډېرې سوې دي، خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنګونو او د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډېر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسېدونکي زرګرې چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامنه سیمه کې اوسېدلې ده د سولې په تړاو په ډېرو خبرو نه پوهېږي، خو ماته یې وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر سوی دی، په سوله باور نه لري او پاتې عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري هغه ورځې دلته دوا ویشته نو دا سوله څه وخت عدلتې ویشته عادي پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتې دا څنګه سوله ده چې راځي.
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی، نور کار نسته ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبوره یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپله هم پولیس کېږم او د ورور ولور مم پاته دی، یوازې په یو نفرو په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي. غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته وڅراوم، خپل کور وچلوم.
ستا د مور نه ده خوښه چې ته پولیس یې، نو څنګه؟
مجبوریت دی، مجبوریت پر اساس باندې. که اوس چیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بله زندگی وای، بیا مې نه کوله.
زرګره د دریو زامنو او 5 لوڼو مور ده. دې 2 کاله وړاندې په یوه ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بېلګه ده، خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. نننۍ خبرونه مو ځانګړې کړې ده د انجلۍ او هلک کوژ دی ته. په افغانستان کې تل د رویباری لپاره د هلک کورنۍ د انجلۍ کرا ورزي او د لور د غختلو وړاندیز کوي، خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویباری په وخت کې د انجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د انجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري. ولې یو شمیر کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې هغه وعدې د انجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولی نه شي؟
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي، ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړې وعدې او له مخکې نه منل شوي مصارف په وعده کې پوره نه کړي، دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او انجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي.
بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکر دی هلک او انجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړو کورنۍ زیانمن کیږي، ټولنه زیانمنه کیږي، خپل خپلوانو سره خفه کیږي.
د هلک او انجلۍ کورنۍ د خپلو اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژدې مخکې په پام کې ونیسي؟
باید د هلک کورنۍ چې د نامزادۍ په خاطر د انجلۍ کره رباران لګلي، نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغه نظر واخیستل شي، د هغه سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوی حق دی.
دا ټولې پوښتنې به په همدې خپرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له وګمې جبرخیل اورو.
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنیو په خوخه او غوښتنه ترسره کیږي، نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور، ډیر سره زر د نجلۍ لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو ترسره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویبارۍ په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي. ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته له دې چې خپل مالي وضعیت ته وګوري دغه لوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپلې خوښې نجلۍ له لاسه ورنکړي. په دې توګه د سمال اخلي او نجلۍ د هلک په نامه کوي. د کوژدې د مراسمو نه پاس نجلۍ د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کینول کیږي. خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو له بوج نه شي وتلی، بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي. د نجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي، بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي. له ټولو مصارفو ورتیریږي، یوازې په یوه کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته ورودوي. ګل بیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړې ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي.
غزما د لور خاصګاران راغله چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله. یو یو ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېر هم ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 50,000 یا 60,000 روپۍ سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال یې ده. اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګه دوه دیګه پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه وایي بس مې نه کیږي. مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږو، خپل خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پخا باید د کمبالی سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خدا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنۍ ته د ښیښې لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي.
بعضې کورنۍ نه ورکوي، نه مني، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته دسې وکړي او دسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه وښې به راوړي، او دا هلک نه شي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کوم، په سر سترګو منم. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورنی حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي. د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعده چې کړې دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وعده پوره کړي ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت کې. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکلې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نشي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یوه امتحاني دوره ده او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته له منځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پیش شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح څخه تلکیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي، خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی، آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیزو را سره د پوهنتون پخوانی استاد نور حبیب حبیب زی غږیدلی.
د دوو لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او ښې راتلونکي په موخه وسي او لاسته راوړل یې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی